سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیوس میټ د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو، شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبې په ورځ د اقرب په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هری رود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې پخپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو اوو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندې اغلې کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9مه یعنی د شنبې په ورځ 2مه او د نومبر په 11مه درېمه یو ورځنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شاغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغیز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړې چې پر شزو د طالبانو د بندیزونو لکبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. د راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان شزو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د شزو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1024 ځوابویونکې ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتیدا به پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې په کومه کونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسول شوي، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسول شوي، یعنی د ښځو د کار مخنیوي نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپل خپلو میرمنو ته هم ډیر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و، هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان شزو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې شزی اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% شزی په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې شزي د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ. د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیون امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنږدې وي. تر پرونه پوری تر اته اویا میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وی چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال وایاند حمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستي نړۍ سره د شو اړیکو غشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوره کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوې. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزه یو چې اولګه او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنه ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغې اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړي اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي ل بلې خو یو بل لوی ستونزه په هواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ ځنځیرونه وشلوم او ولاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې موږ ونه شو کړی چې موږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې اسواتی ځواکونه ډیره کلکه تدابیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډیر سخت ستونزو او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زو ایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نو ناوړه اقتصاد. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیه خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو، خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو، به ته ایران ته راغلو، د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو، یو ناکام سفر مو ولید.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلې څومره چې د دې د تک پر وخت لوره ښکاریده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون باندې د درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اووه کرته ستامیت هم داسې وړل شوی ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه و راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ماته ویلي وو زه کله ته عرفا ته ورسوم ته باید ماته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ماته ترکیې فورې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې مانا قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفي یو شپه مونږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه مونږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږو او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم او بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې. ډېر زیات مشکلاتو کله چې مونږ پولیسو دې مخ ته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته او ځان مې د خپله کور راورسو. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فاتح شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپله ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاس ته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاس ته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه دی په قبال کې. زه خپله مثلا نه غواړم د دې هېواد څخه وزم. صحیح ده، درسته ده، اقتصادي مشکلات شته. د دې په قبال کې د قرآن کریم یو آیت هم ده چې روزي رسان الله ده او هغه به ټول ته روزي رسوي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوره یا همدغه وطنداران زمونږ زوره هغه د دې ته اړ کېږي چې دغه هېواد څخه ووزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هېواد نه ووزي هغه د مثلا اکثر اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره ووزي دا دویمه کټګوري. که موږ غواړو د یوزي څخه بل ځای ته لاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویلې چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هېواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو. یوه ستونزه خو د تعلیم ده، بله ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی. او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایم هغه ډار دی. او کاروبار دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقمه نور خلق هم شته. دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړ یې زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړ یې زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو. دا بیا څومره بدې پایلې لري. دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي زرا، او څوک پوښتل کېږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ ستا، ژوبله ستا، ژوند د لاسه ورکول ستا په ده کې. خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا په بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو، مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅ کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي خیرال تور ته معلومیږي.
بله، کله چې په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډیری نشي تللی، څنګه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو که پلس ډالره کار پیدا کېږي، تاسو ته په 2 او 3 لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 مخکې راغلی، 10 مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېری هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدې؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه $1,000,000 جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول، درې مسلورو مې خزه وکړلې او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای، خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل داس بداسي چې تاغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټول وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کڼ زمونه او خلاصو په دشانو باندې حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل تکول دی، بیروزګاری دی، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانان خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي، لار لټي چې کومه څه د هواده ووزي. دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا. نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې؟ تاکي ضعف دی کنه، خپلو کې جوړ نه دی. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي، کار زمينه دی ورته برابر شي. کار کې د د په ځای چې ته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی، ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پوهېږي، د هغه ځپ د باس یا هغه مشر وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچه تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم، داسې خلک شته چې هلته په دریم او سلورم پینزم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرها او ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یې نو آلریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ هغه کارته ته په 200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوي په باندې چې مکه لکه ته ارزل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وای زړه په وسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخبل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دتا چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم بو دي اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدا غسه مولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه همدا ده چې هواد به ولسمې پیړې ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسترونه چې موږ په دغه تیر 22 کلونو کې درلودای هغه بیا ترلاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هغه کوي بیا وخت
خبر جرمنی تھا ستړانه وکړو ډاکټرګانه وکړه خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا غت سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وس لري پینځه کال او شلو کال وي تابانه به دیش کلن شوي به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته د هوا ته راولېږي زب زب چکچې کا به هغه هم کور رسیدي ته هغه دی پوره
به دې حالات چې روس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایدا وي دي
حلار امداد مسولیت لري کف زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه کړه کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای ته دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدي خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام دي تاسو ورول
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي ک امکانات وی سلف سټډي کول پکار دي اغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خو پلان دی کوي که ځان سره سلف سټډي وکي ک په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولای نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چند سلور چند هغه بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس ویلند لپاره نه لري او یا ک تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامه ځوانان ته ک تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حالته تحصیل وکي او بیرته هوا تراشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دغه بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیر دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه‌شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به ورسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې ترمیم د هغه د تکثر د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجرې څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو دوه وسخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادېږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره ورسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادېږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسه انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل د دغه د پاره استعمالي د وډیو انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي پښتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کېږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي د باینس حجرې ته راځي، د حجرې د ننني مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کېږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کېږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېره اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرده ده اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی مکتا حجروی ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا اورته پوښتنې د خونکی په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته. او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري، او د ویش په واسطه باندې دی زیاتیږي. د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندۍ جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی، بیا ژوندۍ موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نوري حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې. په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي. هستوي مواد دوه چنده کیږي، او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیانو اوس چیشته د مورنی حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي. په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنه ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دغه تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې جوړوالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونجره مبنسته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه جوړوالی زیاتیږي او مورنی حجره په دوه دنې لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کیږي؟ فزیکی حالت یې داسې ویلی سو کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا دریږي یا بڼه تغییر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي. د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا بایس ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خدا چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والی ورسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انټرسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت یو ول، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایتوزس د عملیه په شان دي لکه څنګه چې وخت مو ول. د مایوزس د عملیه اهمیت په څه کې دي؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید وسره یو ځای کیږي، مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لکهون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم واورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نسی خارج، دی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه شوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. ډکې بولې د کولمو د لارې یا غایطه مواد د کولمو د لارې دا بله کمی تراس بوله، او تشې بولې د پښتورګو د لارې دا جلاره کمی تراس بوله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټر ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولې لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجيږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوی عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په کشري او د ننی برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. داغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شي دی؟ هر پښتورګي د نیفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده. چې د پیالې ته ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی چې شمېر یې په هر پښتورګي کې 1,000,000 ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکې یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي یا پلویس ته یې لیږدوي. بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړې برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومن کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومن کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوښو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو پوښتنه سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ژوندۍ وای.